ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
ګران اوریدونکو یو ځل بیا می سلامونه ومنئ د امریکا ژغ ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د جنوري شپږمه نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جنوري د 15 نیټې د شپې 8:30 دي. د خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده. د نیمه غنټې د ورستۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکا ترمنځ راتلونکي غونډه چې په سعودي عربستان کې بکیاده ځنډول شوې ده، خو طالبانو ویلي چې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. د امریکې په پایتخت واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومت د بیرته پرانستلو په اړه خبرې اترې یو ځل بیا ناکامه شوې دي، او د امریکې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی چې ګواکې په سومالیا کې خپل ځواکونه کموي او وایي په دې هیواد کې به یې ځواکونه د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکا ترمنځ راتلونکي غونډه چې په سعودي عربستان کې بکیاده ځنډول شوې ده، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د پای ته رسیدو په مقصد یې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی. وایي له امریکې سره د خبرو یو نوی پړاو پیلېدونکی دی، خو وایي د دغو خبرو وخت او ځای نه دی معلوم. طالب بویاند ویلی په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه و، خو ځینې سرچینې وایي دا غونډه له دې کبله ځنډول شوې چې طالبانو نه غوښتل له افغان پلاوي سره په دې غونډه کې وویني. هلته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تیره ورځ په یوه اونۍ کې په دویم ځل کابل ته تللی او له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه یې افغان ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکړي دي. په کندهار ولایت کې پر سرحدي ځواکونو د طالبانو په حمله کې لږ تر لږه او افغان پولیسات وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي په دې برید کې چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې وسو لږ تر لږه 14 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې له دې سره په یو وخت په خاکریز او میوند ولسوالیو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبان د سپین بولدک ولسوالۍ په اړه وایي د دې ولسوالۍ د ناوې د سیمې په خوږبۍ کې د سرحدي ځواکونو پر یوه قرارګاه برید کړی چې په نتیجه کې د دغو ځواکونو د قومندان په شمول 15 تنه وژل شوي او یوه اندازه مهمات او وسایل هم ویجاړ کړي دي. د امریکې په پایتخت واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومت د بیرته پرانستلو په اړه خبرې اترې یو ځل بیا ناکامه شوې دي. د سپینې ماڼۍ د انتظامی عملیې مشر ویلي چې د کانګرس له غړو سره په خبرو اترو کې څه پرمختګ نه دی شوی. د دې ترڅنګ د مرستیال ولسمشر مایک پینس سلاکار بیا وایي چې که څه هم په خبرو کې څه پرمختیا نسته، خو وایي چې نن د یک شنبه په ورځ به یو ځل بیا خبرې کیږي. دا خبرې په داسې حال کې سوي چې ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 15.6 اربه ډالر منظوري ورکړي، خو کانګرس تیره ورځ د نورو خرڅونو لپاره 6 اربه منظور کړل، مګر د ولسمشر ټرمپ غوښتنه یې ونه منله. د امریکې یوې ټلویزیوني شبکې په دې وروستیو کې خبر ورکړی و چې د ولسمشر ټرمپ اداره په پام کې لري په سومالیا کې خپل هوایي عملیات پای ته ورسوي، چې په ځینو هوایي بمباریو کې د الشباب ډلې څو مشران هم وژل شوي دي. خو د امریکې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی یا وایي چې په سومالیا کې به یې ځواکونه د وسلوالو په ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. د پینټاګان ویاند وایي په سومالیا کې د امریکې د عملیاتو په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او له سومالي ځواکونو سره پوځي مرسته به یې دوام ولري. په سومالیا کې دا مهال د امریکې شاوخوا 1500 پوځیان دي چې له سومالي ځواکونو سره یو ځای د الشباب او داعش ډلې په ضد جنګیږي. او د امریکې د کلیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د شنبه په سهار وختي د ډزو په یوه پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. رسنۍ او عیني شاهدین وایي دا پیښه د تورنس ښار په شاوخوا کې د لوبو د میدان په یوه کوڅه کې شوې چې وایي لومړی څو کسانو جګړه کړې او وروسته ډزې شوي دي. په پیښه کې دوه ټپي کسان روغتون ته وړل شوي، خو دوو نورو ویلي چې خپله درملنه په خپله کوي او درې تنه ځای پر ځای وژل شوي دي. د تورانس پولیس چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې تر اوسه څوک نه دي نیولي، خو وایي د څارونکو کیمرو په مرسته یې په پیښه کې په لاس لرونکو کسانو پسې پلټنه پیل کړې ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتې برخه کې یو څو رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ راخلو. په افغانستان کې د سولې د رسمي مذاکراتو لپاره له طالبانو سره د امریکې راتلونکې غونډه چې په سعودي عربستان کې کېده ځنډول شوې ده، او دا نه ده څرګنده چې دا غونډه به بیا په کوم ځای کې کیږي، خو طالبانو ویلي چې له امریکې سره خبرې اترې او اړیکې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکې ترمنځ راتلونکې غونډه چې په سعودي عربستان کې به کېده ځنډول شوې ده، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د پای ته رسیدو په مقصد یې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی. وایي له امریکې سره د خبرو یو نوې پړاو پیلیدونکی دی، خو وایي د دغو خبرو وخت او ځای نه دی معلوم. طالب ویاند ویلي په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه وه، خو ځینې سرچینې وایي دا غونډه له دې کبله ځنډول شوې چې طالبانو نه غوښتل له افغان پلاوي سره په دې غونډه کې وویني. ذبیح الله مجاهد هغه رپورټونه هم په کلکه رد کړي چې وایي د طالبانو استازي د روانې میاشتې په پای کې په سعودي عرب کې له افغان چارواکو سره مخامخ خبرو ته تیار شوي دي. که څه هم طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې له امریکې سره پر خبرو ټینګار کوي، خو ایران هم په وروستیو کې دعوه کړې چې له افغان طالبانو سره یې لیدلی دي. په دې تړاو تیره ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی کابل ته تللی او له طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی تیره اونۍ یوې خبري غونډې ته ویلي وو د افغان طالبانو له استازو سره د غونډې کوربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې تفصیلي خبرې اترې وسوې، خو دا چې د دغو خبرو نتیجې څه وې نه افغان او نه هم ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو هم د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه خبرپاڼه کې تهران ته د دوی د یوه پلاوي سفر تایید کړی او ویلي وو چې دا پلاوی د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږلی وو. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله امریکې سره خبرو اترو د دوی له توقع سره سمې نتیجې ورنه کړې او پوځونو یې له طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړ، نو د ده په وینا له امریکې سره بله لاره نسته بې له دې چې له افغانستانه وایستل شي. خو د امریکې او طالبانو ترمنځ د قطر او ابوظبي د وروستیو خبرو د مثبتو نتیجو په اړه نه یوازې دوی بلکې سیاسي څېړونکو او د سیمې هیوادونو هم هیله مند ښکاره کړې ده. ذبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په خپاره کړي یوه بیان کې وروستۍ خبرې اغېزمنې بللې دي او ویلي دي چې کله امریکې سره خبرې همداسې ګړندۍ روانې وي، نو کېدای سي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره سي او په دې هیواد کې امن راسي. په تېره دسمبر میاشت کې چې د عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکې او طالبانو ترمنځ پرلپسې دوې ورځې خبرې وسوې، تر هغه څو ورځې وروسته نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر خپور کړ چې امریکا غواړي له افغانستانه خپل نمایت ځواکونه وباسي. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکې مرستیال مشر مایک پینس دوې ورځې وړاندې له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا منلې چې وایي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځونو د کمولو د بهیر ارزونه کوي. هلته بیا د افغان سولې په تړاو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو کوربه توب کوي. اردوغان د جنوري پر څلورمه په انقره کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ګډې خبرې غونډې ته وویل تر مارچ میاشتې وروسته به د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه کوي چې په افغانستان کې د سولې په اړه به خبرې پکې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په سیمه کې خپل پیاوړي دریځ او دغه شان له پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د امریکې 12 کلنه جګړه د دې هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه بلل کېږي چې د یوې اندازې له مخې تر اوسه تقریبا 1 کرب
ډالر ور باندې لګیدلی او د شاو خوات سلر وشت سو امریکایي فوجانو په ګډون یو نیم لک کسان پکې وژل سوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
د امریکې د حکومت او کانګرس د غړو ترمنځ د حکومت د بیرته پرانستلو په اړه خبرې اترې یو ځل بیا ناکامه شوې دي، خو تمه ده چې نن بیا د دوی ترمنځ ناسته وسی او کېدای شي چې د حکومت د بیرته پرانستلو په اړه د دوی دغه خبرې کامیاب شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نوشیروان قلندر په ریپورت کې اورو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او د پارلیمان د منتخب استازو د ایوان ترمنځ په مکسیکو پوله د دیوال جوړولو په شخړه اختلافونه دوام لري، او په دې لړ کې د خالی په ورځ د وایټ هاوس د چارواکو د کانګرس د غړو ترمنځ د شو خبرو اترو سره نتیجه نه دراوتلې. همدغه وجه ده چې نن په شپاړسم ورځ هم په امریکا کې مرکزی حکومت په جزوی توګه بند دی. د کانګرس او وایټ هاوس ترمنځ د اخراجاتو په سر اختلافونه وروسته له هغې نور هم تند شوي دي چې تېره ورځ د منتخب استازو ایوان یا هاوس آف ریپرزنټیټیو د روان مالی کال د اخراجاتو سره تړلې شپږ بیلونه منظور کړل، خو د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د هغه بل منظوري ورن کړله چې نوموړي ټرمپ وای کانګرس دې د مکسیکو هیواد په پوله د دیوال جوړولو لپاره 5.6 ارب ډالر هم منظوري کړي. خو ډیموکراټیک ګوند چې دا وخت په لاندینی ایوان کې اکثریت لري د صدر ټرمپ د دیوال خرچې نه مني، او د کانګرس نوې سپیکر نانسی پیلوسی چې د تیر زیارت په ورځ یې په دویم ځل د خپل عہدې سوګند پورته کړی دی، یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د صدر ټرمپ د دیوال لپاره غوښتنه منل د امریکایانو پیسې ضایع کول دي. د امریکا برنی ایوان یعنی سینټ کې بیا د واکمن ګوند یعنی ریپبلیکن اکثریت دی، او دغه ایوان کې د اکثریتي ډلې مشر مچ مکانل تیر ورځ ویلي وو چې دوی به د لاندینی ایوان د اخراجاتو د بیلونو منظوري نه ورکوي. د ویلو د داسې بیلونو به چر هم منظوري ور نه کړي او وخت په پرې ضایع نه کړي چې ویني چې صدر ډانلډ ټرمپ به هم د دې منظوري نه ورکوي. صدر ډانلډ ټرمپ د لاندینی ایوان لخوا د اخراجاتو لپاره د شپږو بیلونو له منظوري وروسته په خپل غبرګون کې ویلي دي چې ورسره د دیوال جوړولو لپاره دویم لار هم شته، او هغه دا چې په هیواد کې بیړنۍ حالت پزې کړي او په دغه موده کې د دیوال لپاره اخراجات رو باسي. صدر ډانلډ ټرمپ دا هم ویلي دي چې ډیموکراټان په دې ښه پوه دي چې د وایټ هاوس په وړاندې دوی بریالي نشي پاتې کېدی، خو دوی په دې شخړه یوازې سیاست کول غواړي. د دیوال د اخراجاتو د منظوري لپاره نن په واشنگتن کې د وایټ هاوس او د کانګرس د غړو ترمنځ د خبرو اترو ناکامه کېدو وروسته د سپینې ماڼۍ د انتظامی عملی چیف یا مشر میک میلونی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په خبرو کې څه خاص پرمختیا نه ده شوې. دی وایي چې په دې هم ډېر حیرانه پاتې دي چې داسې ولي کیږي. د امریکا د نائب صدر مایک پینس مشیر بیا ویلي دي چې د کانګرس د غړو سره یې تفصیلي خبرې اترې شوې دي، او دغه خبرې اگر چې کامیاب شوې نه دي، خو وایي د اتوار په ورځ به یو ځل بیا په دې اړه خبرې اترې کیږي. په سپینه ماڼۍ کې هم په دې لړ کې د کانګرس د غړو او د صدر ډانلډ ټرمپ د زوم او د وایټ هاوس د سټاف د اعلی مشرانو ترمنځ اهمې غونډې شوې دي، خو د سپرمختیا او رپورټونه پکې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو خواوو لخوا په خپل خپل دریز د ټینګ ادریدو په نتیجه کې د مرکزی حکومت سره تړلې ادارې په جزوی توګه بندي، او نږدې 8 لک سرکاري ملازمانو ته تنخواګانې نه ملاويږي. د ملازمانو د غشمیره د وفاقي حکومت د ټولو ملازمانو سلورمه برخه جوړیږي. صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي که کانګرس د دیوال لپاره اخراجات نه منظوروي نو مرکزی حکومت د یوې میاشتې نه تر شپږو میاشتو او که غواړي نو تر کلونو بندې دي شي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
امریکا په سومالیا کې شاوخوا 1500 پوځیان لري چې هلته له سومالی ځواکونو سره د الشباب او داعش ډلې په ضد جنګیږي، خو په وروستیو کې ځینې رپورټونه راغلي وو چې وایي امریکې هلته خپل عملیات پای ته رسولي دي، خو د امریکې د دفاع وزارت دغه رپورټونه رد کړي دي. تفصیل یې زما همکاره منزه شهید راوروي.
د امریکې دفاع وزارت د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په سومالیا کې د خپلو پوځي عملیاتونو د کمولو پلان لري. د پینټاګون ویان نیوی کمانډر کینډیس ټریش امریکا غاک ته د جمعې په ورځ وویل په وروستیو کې په سومالیا کې د امریکې د عملیاتو په پالیسۍ کې هیڅ شان بدلون نه دی راغلی او د امریکې حکومت به د سومالیې سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي تر څو د الشباب ډله له منځه یوسي. د ان بی سی خبری ادارې د جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې امریکا پلان لري سومالیې کې خپل عملیات کم کړي، ځکه چې هغوی په بریالیتوب سره توانېدلی دي چې د وسلوالو ډلو ګڼ شمیر مشران په هوایی بریدونو کې په نښه کړي او له منځه یوسي. د امریکا د پوځ په مشرۍ د کال 2019 لومړی هوایی برید د جنوري په میاشت کې په دویمه نیټه ترسره شو، په کوم کې چې د الشباب ډله په نښه کړې وه تر څو په سیمه کې په نوموړې شبکې فشار زیات کړي. پنټاګان ویلي امریکا په کال 2013 کې د الشباب ډلې پر ضد شاوخوا 40 هوایی بریدونه کړي دي. په کال 2018 کې 15 او په کال 2018 کې 15 هوایی بریدونه کړي دي، د کوم له مخې چې په کال 2013 کې د بریدونو شمیر تر ټولو زیات دی. د امریکې پوځي چارواکي وایي دا مهال په سومالیې کې د الشباب ډلې له 3000 څخه تر 5000 په شمیر او د داعش ډلې شاوخوا 2500 وسله وال دي. سومالیې کې دا وخت د امریکې د دفاع وزارت لږ تر لږه 1500 پوځي کارکوونکي میشت دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تاسو د امریکا ژغ ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. په وروستیو کې په جګړه ځپلي او وچکالۍ ځپلي بلوچستان ایالت کې د زیږیدنې په وخت د مور او ماشوم د مړینې پیښې زیاتې سوي دي. د یوې سروې په بنیاد په دې صوبه کې 49 ښځې د خوراک له کمی سره مخ دي او تر 50 کالو کم ماشومان د خوارځواکۍ له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حمید سمسور په ریپورټ کې اورو.
د روغتیا صوبایي څنګه د مور او د ماشوم دغه اونۍ د یونیسف په مالی مرسته باندې لمانځي چې لوی مورامې په صوبه کې د ماشومانو او د مندو د مرګ د پیښو کچه راټیټول دي. د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر نصیب الله مری وویل چې د نور حیوانات په پرتله باندې په بلوچستان کې د مندو او د ماشومانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي. د ده په خبره چې دلته 14% ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي او دغه ډول 40% بیا داسې دي چې وزنونه ډیر کم دي.
پورے بلوچستان میں ایمرجنسی اور اس پہ کام ہو رہا ہے. پہلے تو 7 ڈسٹرکٹ میں تھا، ابھی ہم نے اس کو شروع کیا ہے پورے بلوچستان میں.
پټول بلوچستان کې بیړنی زوازه ده او پر دې باندې کار روان دی. لومړی یوازې د خوراک پروګرام په وځلو کې وو، خو اوس پټول بلوچستان کې موږ پیل کړی دی. ډاکټر شرمحمد د لیډی هیلت ورکر پروګرامز کوارډینیټر دی. د یوې چې په دغه اونۍ کې به په ټولو صوبه کې هیلت ورکری کور په کور ګرځي. د خوراک د کمی سره مخامخ ماشومان چې په نس کې چمچوي واغو ته به ګولۍ ورکوي.
دغه سي کوشنیان چې د دې نس کې د چمجان د دې د پاره موږ دوی ته دغه سي ټابلټس ورکو چې د دې نس صفاسي. هغه کوشنیان چې د دې د وومز د دې نس کې د دې غذا صحیح نه کیږي، بیا د دې کې د وینه کمی کیږي او گروتھ د دې سٹاپ کیږي. د دې له وجه بیماری امیونټی کمیږي، دوی کې قوت مدافعت دغه ته وای، نو د دې ډیث ریشو زیات کیږي.
شازیا افتاب هیلت ورکر ده وی چې موږ به د شوزو او د ماشومانو لارښوونه کوو.
ډیر فائدہ ورکو، دته ګولیاں ورکو، بیا د مل والا دی خلق هغه ته سہولیات ورکو. دته وای د خپل وزټ ضرور وکوه، ډاکټران ته ښکارا کوه او مسله خو نه جوړ سویلی. بیا خواتین د زچګي باندې مرسي د نکیش.
د بلوچستان د روغتیا څنګوي چې د پزورو ماشومانو کې یو سلیولس ماشومان تر 50 کالو لمخ کې مړیږي او هر کال په هر زورو ماشومانو کې 35 په لومړی میاشت او ونیوي بیا د کال تر پر کېدو لمخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بلوچستان صوبایي حکومت دا خبره هم کوي چې دلته ماشومان چې د خوراک د کمی له سبب زخه د دوی قد ډیر کوچنی وي او دغه ډول دلته د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې هر کال په 1,500 ښځې داسې دي چې د لنګون پر مهال باندې مري چې لوی ثواب یې د روغتیا د اسانتیاو سره سره په خلکو کې د پوهنې کمی ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو تلویزیون، کوټه.
د پښتونخوا د خیبر ضلع چارواکو په وروستیو کې د پېښور او تورخم ترمنځ د هغو موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی چې له کسټم سره رجسټر نه دي. د دغسې سلګونو موټرو چلوونکو او مالکانو تیره ورځ د چارواکو د دې اقدام په ضد احتجاج کړی دی. تفصیل یې د ابراهیم شنواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع لنډی کوتل او جمرود تحصیلونو کې د سلګونو په شمیره کې د غیر رجسټر شو یا نان کسټم پیډ کارډو مالکانو او ډرایورانو د پېښور او تورخم په لوی سړک د بګیاړي په چک پوسټ د ملیشي او خاصدارو لخوا دوی له د تلو راتلو اجازه نه ورکولو په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه او د بګیاړي چک پوسټ سره نږدې په ګڼه شمیره کې دغه متاثره ډرایورانو سره د خپل موټرو چې زیاتره پکې ټیکسیان دي تر 2 ساعتونو پورې د احتجاج په توګه د سړک په غاړه ودرېده. ډرایورانو په خپلو لاسونو کې تور بیرغونه اوچت کړي وو او په دوی لګول شوي بندیز په ضد شعارونه ورکول. د دغه مظاهرې په مهال یو د ټیکسي ډرایور د غنی خان څو چې د جمرود اوسیدونکو دی د خپل احتجاج په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
سوال کوم وتا چې موږ ګاډي پرې دی ته کې څه مسله نشته چې ګاډي چې پوسټ نه باران چلیږي په پوسټ نه چلیږي په دا یو ګاډي چې پوسټ باندې نه پرې دی دا موږ قانوني شی دی په قانوني طریقه لیکل باندې موږ لیکلي ودل دی پرې دی نه او لیکلي یې قانوني حق به باندې جوړيږي چې شه تا رجسٹر کړه دا تر لیکل موږ لا ته په ګاډي چې پوسټ باندې اجازه تر کې چې ګاډي موږ خپل کورلو لا په ډول ته خراب شول پر اخوړ نو یو ډول پر انده چې لا په نار کې باندې راځي تا په ورپای شو دا خو پر یو ریلیف پینځه نشته پر انان کا شمپي د ګاډي کې رسیدي په ایجنسی کې اوسې وي.
احتجاج کوونکو ډرایورانو وویل چې که څه هم دوی د خپل موټرو کسٹم ډیوټي یا ګمرک نه دی ورکړی خو په دوی کې تر 90% پورې د ځایي انتظامی سره رجسٹر شوی او د دغه باوجود هم دوی لپاره په ګاډي چک پوسټ د تګ راتک اجازه نشي ورکولای. دوی ادعا کوله چې دغه ګاډي د ټیکسي په توګه چلول د دوی د معاش واحد ذریعہ ده او د دغه بندیز له وجې د دوی دغه معاش متاثر شوی. دوی ویل چې په نان کسٹم پیډ ګاډو نه په کومه بل کومایلی سیمه کې او نه په ملکن ډیویژن کې لګولای شوی او دا چې په دوی لګول شوی دغه بندیز زر تر زره اوچت کړی شي. حکومت چارواکی چې څنګه دغه قسمه غیر رجسٹر شوی یا نان کسٹم پیډ ګاډي په مختلفه قسمه غیر قانوني قانون کې استعمالول شي ځکه یې پر په محدوده کچه بندیز لګولای. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په کوټه کې یو غیر سرکاري تنظیم سیاد د موسیقي او ښکلي هنرونو د زده کړې په اړه یو درې ورځنی ورکشاپ جوړ کړی. د ډیو ریډیو خبريال حافظ الله شیرانی ورغلی او تفصیل یې راکوي.
په داسې وخت کې چې په ټولنه کې پر هر لوري نفرتونه، ځانځاني، ځانخوشي ده، په کوټه کې یو داسې غونډه دا وخت دوام لري چې په هغه کې نه یوازې د کوټې بلکې د بلوچستان او د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان او پیغلې سره رایوځای شوي دي او د دوی د دغې غونډې پیغام د موسیقۍ له لارې او د آرټ له لارې یا د فن له لارې د یووالي، د مینې، د محبت او د یو د بل د فکر شریکول مقصد دي. په دغه غونډه کې زیاتره تعداد چې دی هغه د پیغلو هم دی. د مور سره دا وخت یو پښتنه پیغله ولاړه ده چې له کوټې تعلق یې اول خپل ځان راته وایي. که به دا راته وسي چې دلته دا څه دي، دا به زموږ اورېدونکو ته وښایي چې په دې کې څه دي، پیغام مو څه دی.
مقصد موبایل کو غواړي چې د شزي خلا همیشه چې دی په دا سوسایټي وربند کی هلانګه شزه چې دی یو هر شي قابل ادا غا هر شي جوړوي سي لکه په دا لاس کې یو انجلی دغه ایکسپلین کړ دی چې شزه هر شي کې دی سي ډاکټر او ټیچر هر شي چې هغه غواړي هغه جوړ دی سي اور دا ڈفرنٹ طریقے سے ڈفرنٹ خلق خپل خواہشات اظہار کر دی چاغه چیز جوړی دا غواړي او ګردو چې دی ڈفرنٹ کانسیپټ چې دی شیئر کړی دي ځان سره اوس لګا د چې دی اوس دا انجلی دې شستا آرت جوړ کړی دی پدغه کې چې دی خپل سینری شو کړ دا ځکه کم مایند او سٹیټ کې دا دی هغه شو کړی دی مشتا
تا چی شي جوړ کړی او څه پیغام یو کړی
ما به دې کې دا پیغام ورکړ چې شاز هر شي کې دی سکه ډاکټر جوړ دم غواړي پایلټ ټیچر اور هر شي اور د پیس اور د نو اور د سٹاپ سائنس می جوړ کړی دی کشه د وینا نو هغه مطلب نه هی دی کاغه خاموش هی دغه مطلب ها نه دی
ډېر ښایسته پیغام دلته نورې پیغلې ځوانان هم شته غواړو چې زموږ دلته یو هزاره کور راسره ده تاسو څه شي جوړ کړی وو څه میسج مو څه پیغام
بسم الله الرحمن الرحیم من بنام خدا من سره جگه جلانه شروع منو و وقت کی مو ده انجما ده بسیار خوب قد خوب نظاره کسته و بسیار ده خوب ماحول ما ما ده و زی ماحول بسیار خوش است و مورینچ کسته آدم ارگنایزر شی بسیار مده به ده سهی طریقه ده سهی طریقه مطلب رفتار نقد مو امو بزیاد چیزا مورینا ده مثل چارس کی ده مو درائنگ اینا درائنگ کده و موزیک ده بسیار چیزا یاد کرده و پوزیچیف چیز منیزم ما ده ما بسیار
جوڑ کر خبر فہیم صاحب
یعنی مرکز مضبوط بنیادی مقصد ہم دادے سے جوانان خصوصیت سرا کوٹھی رنگ علاقوں کی دیہاتی امکانات میں ہوں سے آرٹ راسی یا ادب کی نرت راسی نو د دې ادارې له لارې څخه موږ د دې جوړ مسوس په پاکستان کې او پاکستان د باندې چې دا رنګ ته نیکونه د هنر او د ادب لپاره د ځوانانو لپاره ستا هغه خوب سره خپل پوره کراو او د دې سیمې د ځوانانو د دا موقع او په لاس کې چې هغه بلې څخه ښایي ځواک یې استفاده وکړي
د دې د داسې غونډې چې موږ ویل کړو ګان شنه سره پیغلی او ځوانان د نوې ځانسي په مختلفو ژبو او مفهومونو باندې مختلفو فکرونو خلک د څه سره یو سیر په ګټه باندې څه باندې
ټول لوی ګټه نه ده ګورس دا شاید د دې پری ورز ورک شاپ زخه دا ته کو ساتل چې دې زو بلوی هنرمند راووسی امکانات لري لوی خبر دا چې دا یو یادښت جوړی د خپل په ذهن یو میموري جوړی د ګټ کار ته یعنی اکثر ځوانانو نن سره دا خپل فکر شریکول چې دې د کار دا اول ځل دی چې د دوی تنوع سره د ژبې د رنګونو د علاقې د کلتورونو د فکرونو د نظریات په دوی تنوع سره دوی پر یو ځای کښېني او خبر کوي او خپل ځان سپړي او د ځان د پیژندنې په لارې دوی کولای شي چې نور وپیژني نو دا یادښت په خپل ډېر مؤثر دی او زما په خیال مهم هم دی چې دا ځوانان دي چې دا به سبا په دې ټولنې کې یو بنیادي رول لري نو بیا سي کې یو بلوس دی نو هغه سي به پښتانه خلق لزي دی به د دې تجربې په بنیاد باندې هغه خلک پیژني
ډېر دی شو پیغام دی مطلب د داسې غونډو مقصد یوازې یوازې نه دا نه دی چې دوی دلته د کلم لاره د پنسل لاره د رنگونو لاره خپل آرت دنیا ته وشي بلکې د داسې غوندو مقصد هغه لوی مقصد هم دا دی چې د مختلفو فکرونو ژبو کلتورونو خلک سره یو ځای سي له نږدې سره وپیژني د دوی په منځ کې چې کمې هغه اوږدې او لیرې فاصلې او نفرتونه پیدا کړل سوي دي هغه ختم سي حافظ الله ستوري شیرانی وایس آف امریکا ډیوا کوټه
د خبرونه رپورټونه هم دومره لدی سره د ډیو ریډیو خبرونه په هم دی ځای پات رسیږي تر بیا چې ما دیګر ساسي په خدمت کې حاضرېږو د خبرونه قربا مبارکوال میاخیل او پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړي په څو شیبو کې به تاسو په همدغه څه په د مشال ریډیو خبرونه واوري ورځ مو نیکمرغه